السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانه زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د IAM خیریه مؤسسه وایي هڅه کوي د ملګرو ملتو او په افغانستان کې د نادولتي سازمانونو د همغږۍ بنسټ په همکارۍ خپل اتلس کارکوونکي خوشې کړي. IAM نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دې ادارې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ته چې په هغه کې ثبت شوې د خپلو کارکوونکو د نیولو په اړه یو لیک هم استولی. طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې اعلان کړی چې د عیسویت د تبلیغ په تورې د دې ادارې اتلس کارکوونکي نیولي دي. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف وایي د افغانستان په شمال کې د قوشتېپې کانال د جوړېدو په اړه منځنۍ آسیا هیوادونو ته وضاحت نه دی ورکړل شوی او دا مسله د اندېښنې وړ ده. نوموړي د جمعې په ورځ په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو په سرمشریزه کې وړاندیز وکړ چې د یاد کانال د رغنیزو چارو د څېړنې لپاره باید یوه کاري ډله رامنځته شي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم بیا وایي افغانان د خپلو اوبو د مدیریت توان لري او دا حق ترې څوک نشي اخیستلی. د ازادي راډیو للارې خبرونه ګوره او اوره. د امریکا د دفاع وزارت مرکزی قمانداني امر کړی چې لخپلو شاوخوا څلیر وشت پوزي افسرانو سره چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې مرکې وشي. د 2021 کال د اگست په 26 د کابل په هوایي ډګر کې چاودنه وشوه چې له امله 14 امریکایي پوځیان او تر 120 ډیر افغانان ووژل شول. په امریکا کې داسې انتقادونه کیږي چې دا ممکنه وه چې پوځیان په یو ډول د دې ځانمرګي برید مخه ونیسي. دا مرکې د دې لپاره کیږي چې له هغو کسانو چې تر اوسه تحقیقات نه دي ورنه شوي نوي او مختلف معلومات ترلاسه کیدای شي کنه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند وایي د طالبانو د نړیوال مشروعیت لپاره افغان نجونو او میرمنو ته د تعلیم ورکولو حق شرط دی. جان کیربی پرون امریکا غږ ته وویل طالبان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه پیژني او که طالبان په رسمیت پیژندل غواړي باید خپلې ژمنې په ځای کړي چې په دې ژمنو کې د نجونو او میرمنو د زده کړو مسله هم شامله ده. طالبانو تر دوم ځلې واک ته رسېدو مخکې ویلي و افغان نجونو او میرمنو ته به د شریعت له مخې ټول حقوق ورکوي، خو کله چې واکمنان شول له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا تیر میلادی کال په وروستیو کې د پوهنتون دروازې هم د جنوب مخ وتړلې. همداراز په ګڼو مؤسسو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. او په ایران کې په بیلابیلو ښارونو کې ځای ځای مظاهرې شوې دي. دغه مظاهرې د مهسا جینا امینی د وژل کېدو د لومړي تلین په مناسبت ترتیب شوې دي. مهسا جینا امینی د 2022 کال د سپتمبر په 14 یعنی په همدې ورځ په روغتون کې وروسته له هغه سا ورکړه چې د گشت ارشاد یا د اخلاقي امنیت د پولیسو په توقیف کې کوماته تللې وه. په بیلابیلو ښارونو کې خلکو د رژیم په تیره بیا د ایران د رهبر پر ضد باندې شعارونه ورکړي دي. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په دغه پروګرام کې لومړی مطلب دا دی چې د تیر جمهوري نظام د پولیسو د افسر نصیر احمد کورنۍ دا کوي چې طالبانو هغه د اختطافګرو په تور او په نوم وژلی دی.
همدې کور کې نصیر احمد طالبانو لخوا راوړل شوی و. سره د څلورو نفرو نورو همدلته لومړی شکنجه کړي، بیا په شهادت رسولي، وروسته له هغو نه بیا راپور داسې په جوړ کړی دی چې دا اختطافګر دي.
په دې اړه هم تاسو ته ریپورټ لرو چې د منځنۍ آسیا هیوادونه د قوشتېپې د کانال په اړه اندېښنه ښیي. خو د طالبانو یو چارواکی ډاکټر فاروق اعظم په اړه وایي
تر اوسه پورې خو موږ 50% اوبه هم نه دي پورته کړي او نس موږ په ډېرې اوبه نورې هم پاتې دي چې نورې هم همو څخره پورته کړو. زه فکر کوم چې موږ باید دا سیمې که موږ یو او که دا شاوخوا سیمې د همو اخواده
د مهسا جینا امینی ایرانی نجلۍ د وژل کېدو د لومړي تلین په اړه باندې تاسو ته ځانګړی ریپورټ لرو. په بیلابیلو ښارونو کې د ایران مظاهرې شوې دي. تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته د تیر جمهوریت نظام د پولیسو دی افسر نصیر احمد کورنی ادعا کوي چې هغه څلور ورځې مخکې له څلورو تنو سره طالب ځواکونه د کابل په کارتیناو سیمه کې وژلی دی. که څه هم د کابل د امنی قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویاند خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت روانې میلادي میاشتې په 12مه په خپل اکس شبکه کې لیکلي چې د دې وزارت ځانګړو ځواکونو د انسان تښتونکو یوه ډله د کابل په کارتیناو سیمه کې له منځه وړي. خو د وژل شوي نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د همدې میاشتې په 15مه په خپل کور کې طالبان ونیو او د دوی په خبره په زندان کې سخت شکنجې ورسره د دریو نورو کسانو سره د کارتیناو په دریم سړک کې د شپې په تیاره کې وواژه او د انسان تښتونکي تورې پرې پورې کړ. په دې اړه باندې نور جزئیات له لیمې سپېڅلي اورو.
مننه ستانګزای صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په نړیواله کچه بشري حقونو باندې نقص د خو جمهوري نظام یو شمیر غړو په وژلو، شکنجه کولو او ورکولو باندې تورن شوی دی. تازه د نصیر احمد په نوم د تیر جمهوري نظام یو اوسیدونکی و چې د پولیسو یو افسر کورنۍ ادا کړی چې د هغه څلور ورځې مخکې د څلورو تنو او نورو ملګرو سره یې د کابل په کارتینا او سیمه کې د طالبانو له لوري لنیولو او شکنجه کولو وروسته وژل شوی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو حکومت ویان خالد زدران په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د روانې میلادي میاشتې په 12مه پر خپل اکس شبکه یو بیان کې وویل چې د دې وزارت ځانګړو ځواکونو د انسان تښتونکو یوه ډله د کابل په کارتیناو سیمه کې لمنځه وړې ده. خو د وژل شویو کسانو له ډلې د یو تن نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د همدې میاشتې په 15مه په خپل کور کې د طالبانو له لوري ونیول شو او د دوی په خبره په زندان کې تر سختې شکنجې وروسته د دریو نورو کسانو سره په کارتیناو دریم سړک کې د شپې په تیاره کې ووژو او له وژلو وروسته یې پرې د انسان تښتونکو تور پورې کړ. دغه کورنۍ دا شان وایي چې د طالبانو استخبارات د دوی دوه شخصي موټرې هم له ځان سره وړې دي او له پیښې وروسته یې د بل ورور چې تازه له سعودي عربستان څخه راستون شوی و هم نیولی او تر دې دمه یې د ځای او جرم په اړه کره معلومات نشته. دا پیښه داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو حکومت له وړاندې د بشري حقونو د پراخه نقص او د تیر جمهوري نظام د کارکوونکو په خپل سر وژنو، شکنجه کولو او ورکولو تورن دی. د تیر زمري میاشتې په 1 دېرشمه یونوما وویل چې واک ته د طالبانو له بیا ځل رسېدو وروسته د 2020 کال له اګست میاشتې د 2023 کال د جون تر 1 دېرشمې پورې د مخکني جمهوري نظام د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقص له 800 زیاتې قضیې ثبت شوې دي. د یونوما په دې راپور کې زیاته شوې ده چې په دې موده کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 218 پیښې ثبت چوي چې د یو نوماله قوله یو شمیر لمړنی نیول شوی او بندخونو تولل شوی دی او یا هم د نامعلومو ځایونو پوری الته ساتل شوی او وژل شوی دی. خو د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپله اکس شبکه دا راپور له حقیقت لري بلله او لیکلي دي چې د اسلامي امارات له لوري عمومي عفه په ټولیزه توګه عملي شوې ده. یو نوما د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکوونکو د بشري حقونو نقص یو له جدي اندېښنو څخه بلل او له طالب چارواکو یې غوښتنه کړې وه چې په دې راپور موندنې کې په دقیق ډول دوی دا څېړنې وڅېړي، د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي او د هغوی چې دا ډول کړنې کړې محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقونو خوندیتوب تضمین کړي. سنګزای صاحب،
بله مننه کوم. لیمی کور ودان چې جزئیات مرا کړل، البته د تیر جمهوری نظام د پولیسو دی افسر نصیر احمد د کورنۍ ادعا و چې ویلې دي طالبانو هغه د اختطافګرو په نوم وژلی دی. د طالبانو حکومت په دې اړه مستقیم څه نه دي ویلي، خو مخکې اعلان کړی و چې څلور اختطافګرې د کابل په کارتیناو سیمه کې له منځه وړي دي. په همدې ارتباط باندې یو مرکه لرو، دا چې دغه پیښې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده د عفو عمومي فرمان سره ولې کیږي او ولې دغه فرمان په ځینو برخو کې نقص کیږي. د طالبانو یو منتقد او د ملي امنیت شورا د پخوانی نظام د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندر سره زموږ همکار محمد خاطر پردیس مرکه کړی ده.
لومړی خو د طالبانو دغه واک څه دی؟ دا کوم مشروع واک نه دی، یوازې د زور په واسطه باندې یو حاکمیت دی، یا غلبه ده، زور په مجموع کې استبداد دی، ظلم دی. او د استبداد او د زور واکي لپاره همدغه شی دی، همدغه څه دی، د استبداد او د زور لپاره همدغه اصل دی او همدغه تګلاره ده چې په زور به هر څه یل کوي یا په زور به یې لارې ته راولي. نو دوی په لومړي ځل لپاره سیم کو معاف وکړي وه، هغه دا نه وه چې دوی دوغ تیرو پوځیانو ته یا په اصطلاح تیر نظام کارمندانو ته عفو کړي وه، هغه دوی همدا ټول وژلی نه سوای. او هغه څه سي وژل، هغه یې په لومړیو کې هم ووژل، بلکې د پلان له مخې هم ووژل. دوی د هر ولایت لپاره، زموږ د معلوماتو په بنسټ باندې، دوی د هر ولایت لپاره یو کاري دغه جوړ کړی و، هر ولایت لپاره یو لیست جوړ کړی و چې دغه کسان باید په هغه اوایلو کې له منځه ولاړ سي. او څوک یې په طالبانو باندې ډېر انتقاد هم ځکه ونه کړي چې دوی به یې دا خپل ځان د براعت لپاره به دا ووایي چې لومړۍ ورځې خو د دغه ورځې وې، ګډوډي ورځې وې، څه څه سوي دي، دا دغه دی، دا په ګډوډي باندې تحمیل کی، یعنی ووایي چې دا ګډوډي وه. بس دغسې دغه دوه سمبولونه کېنول دي، ستاسو ته مخ خواف وکړي ده.
اندر صاحب، د دې وضعیت دوام څومره خطرناک دی ستاسو په نظر؟
ورځ تر بلې خطرناکه کېږي. ادم موږ یې وینو، ځکه چې استبداد او ظلم څه دی، دا پایښت نه لري. او څومره ظلم کېږي، دومره هغه غبرګونونه زیاتېږي ورسره. او بلې خوا ته دغه د دوی هغه دروغ، د دوی هغه ادعا، هغه ورځ تر بلې باطلېږي. هر ورځ د عفي ناره وهي، او هر ورځ د دغه وزلی، او هر ورځ د تیر نظام یو عسکر وزلی.
رحمت الله اندړو د تیر نظام د ملي امنیت شورا ویاند چې د طالبانو د مشر د عفوي عمومي اعلان د نقص او همدارنګه د یو پخوانی پولیس نصیر احمد د کورنۍ د ادعا نه وروسته لمر سره مرکه وکړله. اوس هم ورزوی بلې موضوع ته، د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف وایي د افغانستان په شمال کې د قشتېپې کانال د جوړېدو په اړه منځنۍ آسیا هیوادونو ته وضاحت نه دی ورکړل شوی او په دې اړه دوی اندېښمن دي. نوموړي د جمعې په ورځ د تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو په سرمشریزه کې وړاندیز وکړ چې د یاد کانال د رغنیزو چارو د څېړنې لپاره باید یوه کاري ډله رامنځته شي. خو طالبان وایي چې د قشتېپې له کانال لا هم افغانانو خپل حق پوره نه دی اخیستی او په دې برخه کې دوی د اوبو د مدیریت توان لري. محمد خاطر پردیس دغه مسله تعقیب کړي او سره سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
سلامونه. د منځنی آسیا 15 هیوادونو په سرمشریزه کې د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزایوف د افغانستان په شمال کې د قشتېپی کانال د جوړېدو په تړاو د نو وضاحت په حق له اندېښنه ښودلې ده. نوموړي په دغه ورځنی غونډه کې چې په تاجکستان کې جوړه شوې وه، له ګډون کوونکو هیوادونو غوښتي چې د قشتېپی کانال د رغنیزو چارو د څېړنې لپاره یوه کاري ډله رامنځته شي. د ازبکستان جمهوري ریاست په خپله رسمي ویبپاڼه لیکلي چې میرزایوف په دې ناسته کې ویلي، د قشتېپی کانال جوړول کولی شي د آمو سیند د ډیرو اوبو مسیر بدل کړي او دا چاره کولی شي اغیزمنوي. د ازبکستان جمهور رئیس په دې ناسته کې غوښتنه کړې د منځنۍ آسیا هغه هیوادونه چې د سیمې په کچه د اوبو مسایل څېړي باید په راتلونکي ناسته کې د افغانستان استازي ته هم بلنه ورکړي. دغه دوه ورځنی سرمشریزه چې د جمعې په ورځ پای ته رسېدلې، د کوربه هیواد تاجکستان تر څنګ د ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، قزاقستان مشران پکې برخه اخیستې وه او یادې ناستې هدف د سرحدونو پر امنیت او د اوبو د انرژۍ د سرچینو پر مدیریت خبرې وې. د ازبکستان په داسې حال کې د قشتېپی کانال په اړه اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت بیا د قشتېپی کانال جوړول خپل اساسي حق بولي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم وایي، افغانان د خپلو اوبو د مدیریت توان لري او دا حق ترې څوک نشي اخیستلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
اوس افغانستان مالک پیدا کړی د هغه زه خپل د منابع څخه استفاده کوم. تر اوسه پورې خو موږ 50% اوبه هم نه دي پورته کړي، او نو زموږ خو ډېرې اوبه نورې هم پاتې دي چې نورې هم همو څخه راپورته کړو. زه فکر کوم چې موږ باید دا سیمې که موږ یو او که دا شاوخوا سیمې د همو اخوا ده، دا موږ باید همکاري سره وکړو، هم په یو د بل تفاهم وکړو، یو د بل حق ته تن کښېږدو. د خپل سهم لا ډېره کم اوبه اخیستې دي، نور هم باید مسئلې ته توجه وشي.
خو د اوبو چارو ځینې پوهان بیا په دې باور دي چې د طالبانو حکومت باید د قوشتېپې کانال په اړه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته وضاحت وړاندې کړي. که وضاحت وړاندې نه کړي، دوی ته دغه مسله د اندېښنې وړ ده. بلستان جیس.
بله، مننه کوم خاطر پردیسو چې د قوشتېپې د کانال په ارتباط او دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په تېره بیا ازبکستان په دې اړه اندېښنه لري، په دې اړه موږ سره جزئیات شریک کړل. له قوشتېپې براشو د تورخم په لور باندې یو شمېر سوداګر وایي د تورخم دروازې له پرانستل کېدو سره سره د سکینر د خرابېدو له امله دواړو غاړو ته پر تازه میوې او سبزی بار موټرې ولاړې دي او اجازه نه ورکول کېږي چې په دروازه باندې تګ راتګ وکړي. هغه ویډیوګانې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په کې لیدل کېږي چې د دروازې اغاړه د تازه میوې او سبزیو سوداګر د اعتراض په ډول راټول شوي او ادعا کوي چې د پاکستان حکومت په یو او بل نوم لارې بندوي. اخو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی وایي افغانستان لوري تله خرابه شوې وه او بیرته جوړه شوه، خو د پاکستان لوري ته د سکینر د خرابېدو له امله موټر ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دروازه تګ راتګ وکړي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
که څه هم پرون د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې خلاصه شوې ده، خو اوس یو شمېر افغان سوداګر وایي بار وړونکو موټرو ته لا هم اجازه نه ده ورکول شوې. دوی وایي چې مسؤلینو ورته تخنیکي ستونزې بهانه کړې دي. کومې ویډیوګانې چې له سیمې څخه ازادي راډیو سره شریکې شوې په کې لیدل کېږي چې د تورخم دروازې هاغاړه سوداګر د اعتراض په ډول راټول شوي دي او ادعا کوي چې د پاکستان حکومت ورته د لارې بندېدو لپاره پلمې لټوي. د زرو خان په نوم د تازه میوو یو سوداګر چې موټر یې بار ولاړ دی، د شنبې د ورځې په سهار یې ازادي راډیو ته په رالیږلې ویډیو کې وویل:
سکینر زه تاسو ته قسم خورم چې دا د دویم نه درېیم ایټم نه وخی، داسې یو ډرامه. سکینر صرف پیسو لپاره هغه جوړه کړې ده، اول هزار ته یم چې 1500 بیا زر بیا اوس یو نیم زر پلی کنه. چې که دا مالونه خراب شو قسم دی چې دا لیار موږ د په شل ورځې کې کولاونه که چې موږ یې دغه مالو تاوان نه راکړی.
دغه سوداګر وایي پرته له سکینر هم کېدلی شي چې پر کرخه موټر یې وکتل شي او اجازه ورکړل شي. د اسماعیل په نوم یو سوداګر هم د شنبې ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل: د تورخم لاره د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له شخړې وروسته د سپتمبر پر 9 د هر ډول تګ راتګ په مخه وتړل شو، خو د دواړو لوریو ترمنځ له خبرو اترو وروسته پرون دا لاره بیرته پرانستل شوه. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې پرون د ننګرهار د رسنیو دفتر په واتس اپ ګروپ کې د دغه دروازې د خلاصون خبر خپور کړ او ویلیکل چې تورخم دروازه نن سهار 8 بجې د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصه شوه. همدا خبر د طالبانو د حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون هم په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر پاڼه خپور کړ. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په تورخم کې ځایی کاروباریان وایي د لارې له پرانستل کېدو سره سم چې بار وړونکو موټرانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه، له دروازې دې غاړې تله او هاغاړه سکینر خراب شول چې ورسره سملاسي بیرته لاره د لویو موټرانو په مخه وتړل شوه. دا چې له پرون راهیسې د تازه میوو او سبزیو له امله دواړو لورو ته څومره زیان اوښتی دی، د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسؤلینو په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی د شنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته یوازې دومره تایید کړه چې لاره تړل شوې او دوی په دې هڅه کې دي چې یاد لار ژر تر ژره پرانستل شي. نوموړي پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تورخم دروازې د 9 ورځو پر لپسې تړل کېدو له امله تر دې دمه دواړو غاړو سوداګرو ته شاوخوا 2 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. لا معلومه نه ده چې په تورخم دروازه به بار وړونکو موټرو ته کله د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
د آی ای ایم خیریه مؤسسه وایي هڅه کوي د ملګرو ملتو او په افغانستان کې د نادولتي سازمانونو د همغږۍ بنسټ په همکارۍ خپل اتلس کارکوونکي خوشی کړي. آی ای ایم نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د ادارې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ته چې په هغه کې ثبت شوی د خپلو کارکوونکو د نیولو په اړه یو لیک هم استولی دی. طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې اعلان کړی و چې د عیسویت د تبلیغ په تور یې د دې ادارې اتلس کارکوونکي نیولي دي. سنا کاکړ په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی.
د نړیوال مرستندویه پلاوی یا آی ای ایم په نوم یوه خیریه مؤسسه وایي چې د غور ولایت په لعل او سرجنګل ولسوالیو کې د دفتر تړل کېدو او د اتلسو کارکوونکو د نیول کېدو بلامن نه پوهېږي. یا د ادارې د شنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې دوی تر اوسه دا معلومات نه لري چې کارکوونکي په کوم تور نیول شوي دي، خو د طالبانو حکومت د غور ولایت اطلاعات او کلتور رئیس عبدالحی زعیم د جمعې په ورځ موږ ته په یوه لیکلي پیغام کې د شواهدو له څرګندولو پرته ادعا وکړه چې د مړ شویو کسانو د عیسویت تبلیغ کوو. هغه زیاته کړه چې د دغو کسانو د نیولو لارښوونو یې له کابل څخه ترلاسه کړې، خو په کابل کې د طالبانو د استخباراتو چارواکو د دوی د حکومت ویان او امنیتي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو آی ایم بنسټ ویلي که د دې سازمان د کوم کارکوونکي په وړاندې کوم تور مطرح شي په خپلواکه ډول به وړاندې شوی هر سند وڅېړي. آی ایم وویل چې دا مؤسسه د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې د نادولتي سازمانونو د همغږۍ بنسټ یا ای سی بی ای آر سره یو ځای کار کوي چې له وضعیت نښه درک ولري او د خپلو اتلسو همکارانو د ژر تر ژره خلاصون لپاره کار وکړي. دغه بنسټ زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ته یې چې ورسره په قانوني توګه ثبت دی د خپلو کارکوونکو د نیول کېدو په اړه یو لیک لیکلی. په همدې حال کې د غور ولایت سیمه ییزو سرچینو د جمعې په ورځ د نوم د نه ښودلو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د دې نړیوال مرستندویه پلاوی یا آی ای ایم بنسټ کارکوونکي د شپږ ښځو په ګډون د لال او سرجنګل په ولسوالیو کې د دغه بنسټ د دفتر څخه نیول شوي دي. سرچینې زیاته کړې چې د دې ادارې نیول شوی بهرنی کارکوونکی امریکایي تابه دی. په یوې بلې اعلامیې کې د آی ای ایم مؤسسې د جمعې په ورځ وویل چې د دې مؤسسې درې کارکوونکي چې یو یې بهرنی وګړی و د سپتمبر په دریمه نیول شوي او پنځلس نور کارکوونکي چې ټول افغانان دي تېره ورځ د غور ولایت د لال او سرجنګل په ولسوالیو کې نیول شوي دي. د دې مؤسسې په وینا نیول شوي کسان کابل ته لیږدول شوي دي. آی ایم وایي چې له 1968 کال راهیسې په افغانستان کې کار کوي او تر 300 ډېر افغان کارکوونکي او تر 60 ډېر بهرني اسوي رضاکاران لري چې له افغانانو سره یو ځای کار کوي. دغه بنسټ زیاته وایي چې د دوی تمرکز د ظرفیت لوړولو په برخه کې له افغانانو سره مرسته ده. په 2001 کال کې طالبانو د شلډرن او په نوم د یوې جرمني خیریه مؤسسې ته تنه کارکوونکي د عیسویت د ترویج په تور ونیول، خو دوی شاوخوا یوه میاشت وروسته د نړیوالې ټولنې په منځګړیتوب خوشی شول. مننه.
بله، سنا کاکړ چې د آی ایم د مؤسسې د کارکوونکو د نیول کېدو په ارتباط موږ سره وروستي جزئیات شریک کړل. اوس به ورشو ایران ته. نن د سپتمبر 14 د مهسا جینا امینی 22 کلنې ایرانی نجلۍ د مړینې لومړنی تلین دی. مهسا جینا امینی په ایران کې پلازمینه تهران کې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا نیول شوې وه او بیا په کوما حالت کې روغتون ته وړل شوې وه. هغې په روغتون کې سا ورکړله. د مهسا امینی دغې مرموزې مړینې د خلکو غوسه وپاروله او په تېر یو کال کې د ایران د رژیم پر ضد د ښځو ژوند او آزادۍ په شعارونو سره مظاهرې وکړلې. د دغو مظاهرو پر مهال د ګڼو تاوتریخوالو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. د ایران د بشري حقونو سازمانونو ویلي دي چې لږ تر لږه 1500 کسان د ایران د حکومتي ځواکونو او د هغوی د پلویانو په مټ وژل شوي.
مهسا امینی هغه نجلۍ چې د تدفین مراسمو یې په ټول ایران کې پراخ اعتراضونه راوپارول، دا د ایران په یو واړه ښار کې د یوې پیښې کیسه ده چې وروسته ټول ایران ته پراخیږي. د 2022 میلادي کال د سپتمبر په 14 نیټه د مهسا امینی د تدفین په مراسمو کې زرګونه خلک په خاموشۍ کې سر راټول شول. دا 22 کلن نجلۍ تر دې و ورځ مخکې د پولیسو په توقیف کې په مرموزه توګه مړه شوې وه. هغه په تهران کې په دې تور نیول شوې وه چې ګوندې د ایران د اسلامي حجاب کلک قانون یې مات کړی دی او تورنه وه چې حجاب یا پوړونه یې پر سر نه دی، خو هغه د ساکس په نوم د ایران د کردستان له یو ښارګوټي څخه راغلې وه چې 168,000 اوسېدونکي لري. مهسا تر ډېره د هغې په کوردي نوم ژینا پېژندل کېده.
د جینا کورنۍ په ساکس کې ټول پیژني. یقینا چې ساکس یو کوچنی شار دی او ټول یو بل سره پیژني.
دیاکو علوی د خولزی خون کې او د محصاد په جنازه کې حضور درلود. یو کال وروسته هغه اوس په فرانسه کې په تبعید کې ژوند کوي.
هغه وخت خلک ویرېدل چې ګڼې چارواکي به اجازه ورنه کړي چې جنازه خاورو ته وسپارل سي، ځکه چې ښار کې وضعیت خراب و، د بارودو د بشکې په څیر و. اوسیدونکي ډېر خپه او په قهر ول. دوی په تمه ول چې څه به وسي. څرنګه امکان لري چې یوه ځوانه نجلۍ تهران ته په یوه لنډ سفر کې په دې توګه خپل ژوند وبایلي؟ د کیسې پای به څه ډول وي؟
د محسا امینی د نڅا ډیرې ویډیوګانې شته. علوی ته هغه د ژوند او خوښۍ څخه د یوې ډکې څیرې په توګه وریاده ده. د لامبو یوه روزونکي چې هیله یې درلوده راتلونکي کې ډاکټره او یا هم د میکروب پیژندنې په برخه کې زده کړې وکړي. ایرانی چارواکو ویلي دي چې امینی له نیول کېدو وروسته ناڅاپي لوېدلې. هغوی دا ویډیو د ثبوت په ډول وړاندې کړې، خو عیني شاهدان وایي چې هغه د امنیتي ځواکونو لخوا سخته وهل شوې ډبول شوې وه. جنازه د 10 بجو لپاره اعلان شوې. پر جومات لګول شوي پوسټرونه د خواخوږۍ پیغامونه لري.
جمعیت خیلی زیات،
هلته ډیره زیاته ګڼه ګوڼه وه او عجیبه فضا حاکمه وه. زرګونه خلک بهر ولاړ ول او هیڅوک نه ږغېدل. دا کڼوونکې چوپتیا وه. ناڅاپه د خلکو له منځه کاک عثمان اسماعیلی چې په کردستان کې د کارګرانو د حقونو فعال دی ژغ پورته کړ. هغه کیدای سوای چې زما لور وي، هغه کیدای سوای چې زما خور وي، هغه کیدای سوای چې ستاسو لور وي، ستاسو خپلوانه وي. دا پیشه کیدای سوای چې له هر چا سره سوی وای. زه به هیڅکله د کاک عثمان ژړه له یاده ونه باسم. د هغه وروسته ګڼې ګوڼې بل ډول احساس کاوه.
و این صدا و فریاد کاک عثمان رو من هیچ وقت یادم نمیره تو اون جمعیت. و ناگهان انگار جمعیت به خودش بیاد، ناگهان از همون شعر
دوی لمرای ناره پیل کرد چی شهید نمری، شهید نمری. او لحقه ورسته ناره بدل کرد او ده مرگ پر خامنه ای، مرگ پر دیکتاتور شعرونه پیل کرد.
مرگ بر دیکتاتور گفتن و
په جنازه کې خزینه ګډونوالو له رژیم سره د څرګند مخالفت د خودل لپاره خپل ټکری لری کړل. له دې وروسته په ټول ایران کې په مظاهرو کې دا ډول صحنې تکرار شوې. خلک وروسته بیا د ساکس مرکز خواته ولاړل څو د ځایي ولسوال د دفتر مخې ته راټول شي. همدلته و چې امنیتي ځواکونو ډزې پیل کړې. دا ډزې همدارنګه د هغو ځپونکو اقداماتو د سلسلې پیل شو چې وروسته یې په ایران کې د دې پېښې پر ضد اعتراض کوونکي وځپل.
باز هم عصبانیت مردم بیشتر شد.
خلک نور او نور په غوسه کېدل. زه په مستقیم ډول د والي دفتر ته ورنغلم. زه بیرته ساحلي کوڅې ته راوګرځېدم چیرې چې له وړاندې ډزې پیل شوې وې. د باران کلینیک مخې ته هغوی څلور کسان ویشتلي وو. ما یې دوه ولیدل، کیان درخشان او پارسا صحت.
چهار نفر رو زده بودن. ما شاهد تیر خوردن دو نفرشون بودیم اونجا. دو نفر که اسمشون بود کیان درخشان و پارسا صحت. پارسا رو میشناختیم.
ما پارسا ده هغه مور لپاره پیژنده. هغه د تعلقانی په شوونځي کې کار کاوه. هغه شوونځي چې جینا پکې زده کړې کړې وې.
دانش آموز مدرسه
طالقانی
بود در سقز.
دا زورون کی ویدیو درخشان لویشتل کیدو روستخ کاری روستخ کاره شوه چی دواره جوندی دی، خو پر سترگو دا ویشتل کیدو لعملی دا سترگو نمایی لید للاسه بر کری. دا ها غطپونه دی چی سو میاشتی نور به هم گنش پیر ایرانی لاریون کون که ورسر مخشی. دا مخالفت ها غطپه چی پتیو رو چول سیزو کی پا ایران کی بیساره و. علوی وایي چې د سږ کال په جنوري میاشت کې له دوه اونۍ زندان پخوا یې څو ځلې په ساکس کې په لاریونونو کې ونډه اخیستې وه. امنیتي ځواکونو په ایران کې لاریونونه وځپل او له 500 زیات کسان یې پکې ووژل. علوی له زندان څخه د خوشې کېدو په ورځ پرېکړه وکړه چې خپل هیواد پرېږدي.